درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبری ساعت کې مو زه عصمت چاروان هرکلی کوم. نن دوشنبه د مریض دیارلسوه څلور نوي د سنبلې نهمه ده. په دې شپېتو دقیقو کې به واورئ چې ناټو په افغانستان کې د جګړې لپاره جوړ کړي هوایي ډګرونه افغانستان ته سپاري. د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې پاکستان ته ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکوي. خو لومړی به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د دې ساعت خبرونه څه دي.
مننه څاروان صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې هنګري د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لورن فابیوس هغه انتقاد رد کړ چې پر بوداپست جرمنیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو د اوښتلو په اړه کړی و. او په یو بل خبر کې اورو چې د چک جمهوریت ولسمشر وړاندیز کړی دی چې که اړتیا وي د هیواد پوځ ته دې اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیول سي.
ډیره مننه. د دغو خبرونو تفصیل به لږ وروسته ملالۍ بشیر وړاندې کړي. اوس به قسیم سولمل د افغانستان خبرونه واوروي.
السلام علیکم و هر کله کوم. په سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ملي امنیت وایي د حقانی شبکې او د پېښور شورا اړوند دیرش غړي په کابل کې نیولې دي. اجرایي ریاست وایي نور به د سولې په خبرو کې پاکستان ته د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي. او د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسولین له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د هم بشپړ کورنۍ خبرونه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پېښور شورا دیرش غړي نیولې دي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نیول سوو کسانو د کابل په وروستیو حملو کې لاس درلود او په دیارلسو نورو مهمو اهدافو یې هم حملې پلان کړې وې. د خبر پاڼې له مخې نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ، په ششدره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیت قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم پوهنتون باندې حمله وکړي. دا کسان په داسې حال کې نیول سوي چې په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو ځایونو کې انتحاري او بمي حملې وسوې. اجرایي ریاست وایي چې د سولې په دویم پړاو خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنکړل سي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې له پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
اگر قرار باشه که روان
دی که تکل شوی وی چې د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم شي، هغه به د افغانانو په مشرۍ وي. موږ له پاکستان نه هیڅ تمه نه لرو.
خو نوموړي ونویل چې د سولې دویم پړاو خبرې ترې به کله او په کوم ځای کې تر سره شي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسولین له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د دې خوځښت مشر احمد زکی نن خبریالان ته وویل چې د الکترونیکي تذکرو نوې شلو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو هیلې کمې کړې دي. خو اجرایي ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه هر اړخیزې خبرې سوي او ژر به دا بهیر پیل سي. او وروستۍ خبر هم دا چې د چارو اداره چې د شاه شهید د وروستیو ویجاړیو د بیا جوړولو او خلکو ته د مالي مرستو د کمیسیون مشري کوي وایي چې د چاودنې له امله خلکو ته درش پېته میلیون افغانۍ زیان اوښتی. میاګل وسیق د ټاکل سوي پلاوي په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه یوازې لاس په لاس مرستې همغږې کړې، بلکې د موټرو، مالونو او نورو برخو کې اوښتي ټول زیانونه یې جمهوري ریاست ته لست کړي دي. د شاه شهید خونړۍ پېښې زیانمن سوي قربانیان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شکایت کوي چې دولت له دوی سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. د سیمې نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
د عراق په لویدیځ کې د یو سنی اکثریت شار شاروال وایي د اسلامي دولت څخه دریزو د دې ډلې پر وړاندې په لاریون کې 200 برخه اخیستونکي په نامعلومه ځای کې بندي کړي دي. دغه شار د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دی. اماد رشاوی چې په انبار ولایت کې د رتبه شار شاروال دی وایي ځایي اوسیدونکي بیره لري چې ښایي دغه 200 بندیان به د اسلامي دولت څخه دریزې ډلې لخوا وژل سوي وي. رشاوی وویل چې په رتبه شار کې د اګست په 9 هغه وخت ناارامي پیل سوه چې د داعش ډلې غړیو یو ځایي اوسیدونکی د قومي شخړې له کبله وواژه. هنګری د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لورن فابیوس هغه انتقاد رد کړ چې پر بوداپست جرمنیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو د اوښتلو په اړه کړی و. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر زیجارتو پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د بې ځایه قضاوتونو پر ځای به دا شوي چې څوک د اروپا لپاره پر یوه ګډ حل موندلو توجه وکړي. زیجارتو دا خبرې له هغه وروسته کړي چې فابیوس وویل په دې سره چې هنګري په دې وروستیو کې له سربیا سره پر پوله شاوخوا اغزن تار تاو کړي، دغه هیواد د اروپا د ګډو ارزښتونو درناوی نه کوي. هنګري تر انتقاد لاندې راغلی چې غواړي د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا هیوادونو د زرګونو پناه غوښتونکو او کډوالو مخه ونیسي چې له سربیا هنګري ته اوړي. دغه هیواد پر خپله پوله 115 کیلومتره اغزن تار تاو کړ او اوس غواړي ورسره 4 متره لوړ کانکریټي دیوال هم جوړ کړي. د هنګري د سختو پالیسیو په اړه هم انتقاد کیږي چې وایي پناه غوښتونکي په کمپونو کې اچوي او اجازه نه ورکوي چې جرمني او آسټریا ته واوړي. ګڼ شمېر پناه غوښتونکي غواړي دغو هیوادونو ته ولاړ سي. استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته د رسولو په د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ وویل د اسلامي دولت ډلې تر ډیره د دې سبب سوی چې په میلیونو خلک په عراق او سوریه کې له خپلو کورونو بې ځایه سي او په سلګونو زره یې په اروپا کې د پناه غوښتنه وکړي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوس زیمان وړاندیز کړی دی چې که اړتیا وي د هیواد پوځ ته د اجازه ورکړه سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. زیمان پرون په خپله وینا کې فریکوینسي یدنا رادیو ته همداراز وویل چې اروپا ته د مسلمانانو پناه غوښتونکو ورتګ په دې لویه وچه کې د اسلامي سخت دریځۍ احتمال زیاتوي.
دا
خطر سته چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله خپل سخت دریځه چې ورته بدی حجرې ویل کېږي له پناه غوښتونکو سره یو ځای راوستوي. دوی به په راتلونکي کې د تروریستي ډلو مرکزي نطفه وي او ښایي زموږ په چک خاوره کې د پاریس، لندن، مادرید، کوپنهاګن او نورو ښارونو په څیر حملې وکړي. د چک جمهوریت له هغو هیوادونو څخه دی چې له مسلمانو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو له وتلو ورتلو سره مخالفت کوي. د اوکراین پارلمان په ازمایشي توګه د ولسمشر هغه لایحه تایید کړه چې له مخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راسي او د اوکراین په ختیځ کې جلا غوښتونکو ته به زیاته خپلواکي ورکړل سي. په نننۍ غونډه کې د 3 وکیلانو څخه ټولو 215 کسانو د دغې لایحې ملاتړ وکړ. دغه لایحه د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو لخوا د فبروري میاشتې د منسک د اوربند له موافقې له مقرراتو سره سمه وړاندې سوه. د اوکراین په اساسي قانون کې د بدلون لایحه وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې به د او دونسک ځینې برخې د خپلې ځایي حکومتوالۍ حق لري او د یوه جلا قانون لخوا به ټاکل کیږي. او د خبریالې خدیجه اسماعیلوا د محاکمې قاضي میرمن اسماعیلوا ته اجازه ورنه کړه چې خپل اخري بیان وړاندې کړي او پریکړه وکړه چې د محکمې بله ناسته او پریکړه به د سپتمبر میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا کیږي. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 9.14 ده. په کندهار کې به آسمان ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 14.18. په مزار شریف ښار کې آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 2.22. په هرات کې هم آسمان شین اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 2.14. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې آسمان شین اټکل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14.3. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.12. په ګردیز کې هم د غزنی په شان د تودوخې لوړه درجه 9.12. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.15 اټکل سوی ده.
تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو څخه اوري. 4:09 دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 پیلېږي. د ماښام تر 2 په منځنۍ چپه 12:15 نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 وروسته په همدغه چپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د دې خبري ساعت په دوام کې اوري. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان میشتو طالبانو له لوري د افغانستان حملې د نه منلو دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې برخه کې پر پاکستان د فشار غوښتونکي دي.
د پاکستان په اکله یوازینۍ لار دا ده چې نړیوال څه باندې دوی تجرید شي، دوی په مقابل کې یو اتفاق د نظر رامنځته شي.
طالبانو د خپل نوی مشر په بیوګرافي کې ویلي دي چې ملا منصور د ملکیانو ژوند ته پام لري، خو په وروستیو کې د منصور له مشرۍ وروسته د ملکیانو تلفات په تېره بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې ولې زیات شوي؟
ممکن په موجوده وخت کې ویني هغه ناراضو ملګرو سره په مشکل کې وي، په دغه حالت کې د دې لپاره دا ممکن نه ده چې دا اعلان وکړي چې زه مذاکرات کوم.
د هلمند مدني ټولنه په وروستیو جګړو کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلو اندېښنه ښیي. ناټو خپل هوایي ډګرونه چې 8 میلیارد ډالر ارزښت لري د افغانستان حکومت ته سپاري.
سیمې او د ټول مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې د یو واقعي اقتصادي پل په حیث ځینې ډېره ښه استفاده کېدای شي.
په هلمند کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلو د مدني فعالیانو د اندېښنې د شاه شهید قربانیانو له خپلوانو او زیانمن شویو سره د مرستو د نه کېدو او ځینو نورو موضوعاتو حال هم په همدې خبري ساعت کې وړاندې کېږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره په کتنو کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیلولو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې پروسه وروسته لدی چې د طالبانو د مشر مړینې اعلان شو و درول شو. د جولای په 10 د پاکستان په مری شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د افغانستان د حکومت او طالبانو د وروستي خبرو د زمینی د برابرولو په خاطر پاکستان وستای او ویل چې امریکا د افغانانو په مشهي د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ له خبرپاڼې سره سم میرمن رایس له پاکستانه پکلکه وغوښتل چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره په خپل خوره کې د تروریستانو د پناه ځایونو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جګپورو امریکایي چارواکو په قول وویل چې میرمن رایس له پاکستانه وغوښتل چې تروریستانو ته اجازه ورنکړي چې خاوري څخه په گاونډي افغانستان کې د تروریستي عملیاتو لپاره د وی اډي په توګه کار واخلي. د وال سټریټ ژورنال د راپور پر اساس امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړی چې که د حقانی شبکه ونځپی د امریکا 300 میلیون ډالری پوځي مرسته بل لاس ورکړي. د ورسپانی د راپور پر اساس امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکه د پاکستان د پوځ له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان حکومت د کابل د وروستیو بمی بریدونو په خاطر چې په سلګونو تنه پکې مړه او ژوبل شول پاکستان غندلې او ویلي دي چې دا بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پاکستانی مشانو ته په دې اړه وویل موږ د افغانستان د حکومت له اندېښنو سره ځان شریک بولو، دا قطعا د منلو نه دي چې د تروریستانو او سرزورو حملې په سیمه کې د اختلاف پر یو کلیدي عنصر بدلې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو او واشنگتن سره د پاکستان د اړیکو لپاره له دغو چیلنجونو سره مبارزه د اسلام آباد لپاره ډیره مهمه ده. میرمن رایس په عین حال کې وویل چې حاضر دمه د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي د سیاسي چارو کارپوهان باور لري چې امریکا له پاکستان غواړي چې د حقانی شبکې مشران وځپي ځکه چې واشنگتن پوهیږي چې د دې شبکې مشران په پاکستان کې په آزاده توګه فعالیت کوي. پخوانی افغان ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څېړونکي پر پاکستان د نړۍ وروستي فشارونه یو اړتیا بولی. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین وای افغان حکومت د سیمې او نړۍ ملاتړ ترلاسه کړی څو پر پاکستان فشار راوړي، خو احمد سیدی بیا وای که څه هم ځینې هیوادونه پر پاکستان فشار راوړي خو ځینې نور یې ملاتړ کوي، خو دا مسئله حالات نور هم پیچلي کوي. په دې موضوع صفی الله ستانکزی راپور لري.
پر پاکستان د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو له وروستیو سیاسي او اقتصادي فشارونو څخه مخکینی افغان ډیپلوماټان او سیاسي څیړونکي ملاتړ کوي. دوی وایي چې افغان حکومت په سیمه او نړۍ کې د پاکستان په وړاندې د خپل ځان لپاره ملاتړی پیدا کړي او کولای شي د دغو ملاتړیو هیوادونو لخوا پر پاکستان د ځینو مسایلو په خاطر فشار وارد کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو هیوادونو کې تر ټولو ډیر د امریکا متحده ایالاتونو رول مهم دی چې کولای شي په اوږدمهاله کې نتیجه ورکړي.
د پاکستان پاک لب یوازینی لار دا ده چې نړیوال طریقه باندې دوی تجرید سی دوی په مقابل کې یو اتفاق د نظر را منځته سی او د امریکا نقش په دې کې ډېر اساسي نقش ده. داسې د افغانستان حکومت وکولی سو په دې تېرو نهو لسو میاشتو کې د ځان لپاره یو مقدار همدردي را جذبه د افغانستان د موقف لپاره د امنی منطقې په سطحه او بل د دنیا په سطحه هم دا شاید مفید وي.
ښاغلی لودین وایي چې د سیمې مهمو هیوادونو هم د افغانستان له دریځ څخه ملاتړ کړی دی او دا د دې ښکارندوی ده چې افغانان د ثبات د تأمین لپاره رښتینی هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت دا پخوانی مرستیال ټینګار هم کوي چې که د سولې خبرې تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم نتیجه نه ورکوي نو د افغان حکومت وروستی دفاعي او پوځي دریځ د ستایلو دی او باید ترې ملاتړ وشي. د ځینو رپورټونو له مخې امریکا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان ته له څو کلونو راهیسې په کال کې $1 میلیارد ورکول، خو اوس یې دا پیسې پرې ځنډولي د فشار د واردولو یو نه خبرل کیږي. د پاکستان ډان رسپانی هم په دې اړه یو راپور خپور کړی او د دغه مرستو د بندیدو لامل دا ښودلی و چې پاکستان د حقانی شبکې په وړاندې ښه مبارزه نه ده کړې. اخوا جرمنی هم د سولې د تامین لپاره د افغان حکومت دریس تیاله او له پاکستان یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې همکاري وکړي. افغان حکومت هم پاکستان تورنوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. افغان ولسمشر ویلي چې دغه هیواد رښتینی مبارزه نه ده کړې او نور ورڅخه نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیمه ییز کارپوه احمد سعیدی هم په پاکستان باندې وروستي فشارونه تاییدوي، خو وایي چې که د نړۍ ټول هیوادونه له پاکستان سره یو ډول چلند وکړي دا به ډیره مثبته نتیجه ورکړي.
امریکایان، جرمنی او د افغانستان حکومت تلاش کوي چې پر پاکستان باندې فشار وارد کړي د لپاره چې نور د تروریستان حمایه ونه کړي، د حقانی ډلو تپلي ووځي او نور مداخله د افغانستان په امور کې نه کړي. اما متاسفانه یو تعداد مملکتونه د پاکستان تر شا ولاړ دي لکه انګلیس او سعودي. دا یو دستګي ده، کاشکې سعودي، قطر، انګلیس او امریکا ټول په یو لاس پر پاکستان باندې فشار راوړی وو.
ښاغلی سعیدی، د افغان سولې بهیر او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله په داسې حال کې چې له پاکستان سره دوه ډوله نړیوال چلندونه کېږي ډېره ممکنه نه بولي. افغان ډیپلوماتان او د چارو څېړونکي په داسې حال کې پر پاکستان د فشارونو ملاتړ کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي او اروپایي چارواکو پاکستان ته سفرونه زیات کړي او هڅه کوي چې دا هیواد له تروریزم سره رښتینې مبارزې متوجه کړی. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
په دې راپور کې مو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظر واورېدو. دوی ویل چې که پر پاکستان نړیواله ټولنه فشار راوړي نو کېدای شي چې پاکستان د افغانستان په سوله کې لا زیاته همکاري وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ که غواړئ چې تاسو اوریدونکي هم خپل نظر څرګند کړئ، البته د دې موضوع په ارتباط څو شېبې وروسته په 0909-203-1540 او 0908-2255 مشته تلیفون وکړئ. له لنډې خبرتیا وروسته ستاسو تلیفون ته منتظر یو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
څلور بجې او اتلس دقیقې شوې. تاسو له ازادي راډیو خبری ساعت اورئ. وسم د موضوع په ارتباط، آیا پر پاکستان سیاسي فشار کېدای شي چې د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي او کنه؟ په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظر اورو. اوریدونکو یې د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني هلمند بولسه. ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو او لنډ نظر. بل اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ. مهرباني کوئ. وعلیکم السلام.
ورور، پر پاکستان خو باندې د نړیوالې ټولنې شعار بل مهم دی چې اغه ډېر لکه چې مو امریکا او د امریکا سپر بند شوه د امریکا سپر بند نشي اې کله په پاکستان د پاکستان ورسول څنګه راک شي نه دی دا کړي مرستې چې د امریکا سپر بند باندې مخ شو خلې په دا باندې دی طالبان او نور د وروځ د افغانستان او نور څنګه تعالی ودی زما خپل شخصا نظر دغه دی دغه مرستو د بنجدوم لا تاسو خپل کوم.
ډېر مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو، مهرباني.
زما فائز د پاکستان دی چې هغه هم کوشش وکړي په پاکستان باندې فشار راولي او د افغانستان د مسلمانانو باندې تله رحمي وکړي چې دلته امن یو لاره یې لشي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. دا هم بل اوریدونکی دی. مهرباني کوئ ازادي راډیو.
وعلیکم السلام، څنګه بخیر؟
سلامت اوسئ. لطفا ژر خپلې خبرې وکړئ چې وخت کم لرو.
ما دغه دغه دی چې دا امریکایان هم نه غواړي چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي، نه پاکستان غواړي. دواړه دغه دغه دي چې په افغانستان کې جنګ روان.
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. دا هم وروستی اوریدونکی دی، مهرباني کوئ تاسو هم. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
ورورا دا د پاکستان د افغانستان ټولو مسله چې لاس پراته افغانان یې ونی کړي، پاکستان کوي چې نه امریکا کوي چې دلته قدرت طلبي چلسي پرستی ده، قوم پرستی ده، نه شي کولی چې خلکو کومه یې په دېرش کاله کې افغانستان ته رانه وسه.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. کور ودان لټول اوریدونکو، زیاته مننه. که تاسو غواړئ چې بیا هم په همدې موضوع نظر څرګند کړئ، د ازادي راډیو ته اس ایم اس راواستوئ. د افغان بي سیم 1 شمېره په یاد لري. که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو 1 شمېره در سره په یاد لري. په دې شمېرې لنډ نظر یا اس ایم اس راواستوئ. ستاسو نظرونه به هم وروسته په همدې خپرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم په دې موضوع د ولسي جرګې د یو مرستیال نظر خپرو. د ولسي جرګې یو مرستیال هیله لري چې پر پاکستان د سیاسي فشار راوړل به په هیواد کې د سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی وویل پاکستان باید په دې پوه شي چې تروریزم نه یوازې افغانستان بلکې ټولو ته ضرر لري او باید ورسره جدي مبارزه وشي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال صفي الله ستانگزي له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پر پاکستان د فشارونه تر کومه حده ښه نتیجه ورکولای شي.
په دې مورد کې دا ویل شو ته باندې تاسو باوریدلی چې چین هم خپل لغه کومه دوستانه تعلقات د افغانستان سره دی او بالخصوص په پاکستان باندې کوم اثر رسوخ لري، هغوی هم یادونه کړې. او همدارنګ متحده ایالاتو او نور دوست هیوادونو سره افغانستان سره استراتیجیک روابط لري، هغوی هم یو فشار په پاکستان باندې وارد کړی ده چې دوی هغه کوم تعهدات چې د دواړو مملکتونو ترمنځ د افغانستان پاکستان ترمنځ شوي وو د واده د ملي حکومت تلو سره باید هغوی ته دوی ژمن واوسېږي او په هغه تعهداتو باندې دوی وفا وکړي. نو په دې ان باندې زه د خارجي فشار پر ځای ګڼم او موږ غواړو چې هغه کوم تعهدات موږ سره سوي پاکستان ته هغې باندې وفا وکړي او هغه مجرمین چې دغه د کابل په پیښو کې لاس درلوده او د هغوی ادرسونه هلته دي باید د افغان دولت سره همکاري وکړي او هغه مجرمین ورته وسپاري.
ښاغلی احمدزی، که واقعا دغه فشارونه نتیجه ورکړي، د افغان سولې د بهیر په مخ ته وړلو کې به څومره ګټور تمام شي؟ بالاخره
د طالبانو په منځ کې یو لوی درد پوڅېدلی د هغه د په کابل کې عملي جنګ موږ د دوی ترمنځ جریان دری چې دا رقم ته لږ فشار د خارجیانو سي او نور افغان دولت وکولای شي چې دغه موقع نه سالمه استفاده وکړي. د ما په اند به په دې راتلونکي کال کې موږ تاسو د یو ښه صلحې زیری ولرو. نو دا مشترکاً همکاري ته ضرورت ده، هم افغان دولت ته مشرتابه ته چې دوی څنګه له دې موقع نه استفاده وکړي، څه رقم ته دوی د صلحې یو نوی میکانیزم وړاندې کړي چې هغه ټولو ته د قابل قبول وړ وي، چې هم د افغان ولسونه په هغه باندې اعتماد ولري او هم مخالفین. نو د دې لپاره اوس مشترکاً هلې ځلې روانې دي. ولسي جرګې موږ په خپله باندې حیات اداري څو غونډو کې همدارنګه وکیل صاحب کوم په مرکز کې دی د دوی مشورې سره موږ رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله دواړو نه دا غوښتنه کړې وه چې دا یو طلایي چانس دی، له دې نه باید موږ تاسو استفاده وکړو.
آیا په نړۍ کې به ځینې داسې هیوادونه هم موجود چې د پاکستان له دغه دورنګ سیاست ملاتړ وکړي او په خپله پاکستان کې پوځ کې یوې خواته رواني سیاستوال بلې خواته رواني، دغه دودستګي بل اخر څومره واقعا دغه فشارونه په دغه دودستګي باندې نتیجه ورکړي؟
طبعا په دې کې شک نشته، پاکستان هم دا رقم ته استراتیجیک دوستان لري، یو اکثریت له حقایقو نلري او د پاکستان ملاتړ یې کړی، په دې کې کوم شک شوبه نشته. دا ټول ملت او نړیوال ته معلومه ده. زه راځم اوس د خپل موضوع ته، چې افغانستان پاکستان ترمنځ کوم تعهدات شوي وو یا کومه راتلونکې را روانه ده. ما په اند دا به د دواړو ملکونو په نفع نه دي چې دا رقم تعامل وشي، څه چې یو ښه فضا منځته راغلې وه، یو اعتماد منځته راغلی و. خو بدبختانه به وایم چې دغه فضا اوس ورځ په ورځ باندې په خړېدو ده او په دې کې د یو ملک خیر هم نشته. ده موږ به هیله توقو تایی چې مذهبي مشران یې، قومي مشران یې، سیاسیون یې، هغو سره بېرته چې هغوی هم یو فشار په خپل حکومت او په نظامیانو باندې وارد کړي تر څو پورې هغه حقایق چې څه دي یو ته دوی رجوع وکړي او هغه تعهدنامې چې دواړو ملکونو ترمنځ دي پیغامانې وفات یې وکړي.
د ولسی جرګې مرسیال ښاغلی احمد زی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو څخه واورېده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
د روان خبری ساعت په دوام کې واورې. د شاه شهید د چودنې په اثر زیانمن شوي وایي مرستې ورسره نه دي شوي.
بس موږ په دې باندې غلطیي اوس پورې چا ته یورپۍ نه ده ورکړې. موږ چې څه چل وکړو، حکومت دغه یې موږ مور پلار ده.
د هلمند مدني ټولنه وایي په وروستیو جګړو کې ملکیانو ته مرژوب لا اوښتې.
سور سلیف دلته د درو سو په شاوخوا کې تابوتونه جوړ کړي وو چې هلته سیمو کې انتقالول. په ډېرو سیمو کې ولسي خلکو ته چې زیان رسېدلی دي، هغوی هغه وسامه ځینو ځایو کې بېخي د هغوی جسدونه نه دي انتقال شوي.
د طالبانو د نوي مشر په ژوندلیک هم خبرې کوو چې نن خپور شوی دی. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري څلور بجې او شپږ دقیقې دي. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي اته هوایي ډګرونه افغانستان ته سپارل کیږي. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس د شاه شهید د خونړۍ پیښې د زیانمن شویو د شکایت په اړه راپور لرو. د شاه شهید د خونړۍ پیښې زیانمن شوي د بې سرپناهۍ څخه شکایت کوي او وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. دوی وایي د بې کورۍ څخه په تنګ راغلي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړي سړکونه به بند او پراخ لاریونونه به وکړي. څه کم یو میاشت مخکې په دې سیمه کې د زورورۍ چاودنې له امله زیات شمېر کورونو او یو شمېر مارکیټونو ته زیان ورسېد او ونړېدل. د جمهوري ریاست د چارو اداره وایي چې دوی د ټولو اوښتو زیانونو وروستی لیست تازه جمهوري ریاست ته سپارلی او په دې برخه کې به هیڅ ډول بېغوري ونه شي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د مرکز کابل د تر ټولو زورورې چاودنې زیانمن شو ژوند لا هم په لوټو پردیو کورونو کې دی. سړی یې تر یوې خیمې لاندې راټول ناست وي چې که د دولت لخوا یې د کورونو د جوړولو ژمنه په عمل بدله او یو ځل بیا په دې سیمه کې ژوند شي. زیانمن شوي دا کسان د دوشنبې په ورځ په همغه سیمه کې چېرته چې 15 ورځې وړاندې زورور موټر بم چاودنه شوې وه په اعتراضیه غونډه کې راټول شوي وو او له دولته یې وغوښتل چې د ژوند بیا جوړولو ته یې پام وکړي. حاجي ژیړې ګل چې په وینا کور یې وران او کورای شهیدان ورکړي ازادي رادیو ته ویل که حکومت خپل ژمنه پوره نکړي سړکونه به بند او که ډیر بې وسه شي ځان وژنه به وکړي.
منه کړي دي بس موږ په دې باندې غلطیي اوس پورې چا ته یورپۍ نه ده ورکړې. موږ دا خواهش لرو چې موږ سره امداد وشي، ګزاره راسره وشي، موږ خو بېخي تباهي سره مخامخ شو او که نه یې موږ خو غریبان خلک یو چې ځان هم وزلو بل هم کوو. افغانستان باندې اړو په افغانستان باندې هر څه د غضب راغلی ده، خو بیا حکومت ته نو چې حکومت له غریبانو سره
بابرک نجیبی چې په سیمه کې مارکیټ او کور وران شوی وایي چې په یو بل کور کې له اوسېدلو تنګ راغلی او زیانمن شوي خلک د ژمي راتلو ته سر له اوسه خفه دي.
موږ چې ولیدل فعلاً دولت په دې ارتباط هیڅ نه دي کړي، داسې ده چې کورونه ملنګ دي، کورو کې اوس نه شو اوسېدی. آیا موږ د دې خاورې یو که نه؟ که نه یو ودې وایي چې نه یاست یو، او که یو نو د موږ غم دي وخوري.
افغان حکومت د اګست میاشتې په اومه نیټه د دې موټر بم چاودنې له امله شاوخوا 15 کسان مړه او نږدې 400 نور ټپیان ښودلي او ویل کېږي چې په دې سربیره زیاتو کورونو او مارکیټونو ته زیان رسېدلی دی. هغه وخت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیمې څخه لیدنه وکړه او د سیمې د بیا جوړېدو او خلکو ته د مالي مرستو لپاره یې یو کمیسیون وټاکه. د چارو اداره چې د دې کمیسیون ریاست یې په غاړه دی وایي چې په دې اړه یې د ټولو اړوندو ادارو سره په ګډه لازم اقدامات کړي او جمهور رئیس ته وروستی راپور لیږلی دی. میا ګل وسیق د ټاکل شوي پلاوي په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه یوازې لاس په لاس مرستې همغږي کړي بلکې د موټر مالونو او نورو برخو کې اوښتي ټول زیانونه یې جمهوري ریاست ته لیست کړي دي.
تقریبا
تمرکز کړي یعنی برابر دي کړی چې دغه برابر شوی مواد یعنی ښاغلي ولسمشر ته تول شوی چې هلته دغه وروسته به د هدایت شي هغه هدایت په رسم اجراب به کېږي چې هم د کورونو ته متوجه کېږي او هم مالونو وسایل.
ښاغلی وسیق وایي د دوی پلټنې ښیي چې د دې چاودنې له امله 3.2 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی چې دولت یې بیا احیا ته ژمن دی. په وروستیو کې چې جنګ د بل هر کال په پرتله ډیر شوی تر ټولو ډیر ځاني او مالي زیانونه یې هم عام خلکو ته رسیدلي دي. عام خلک د جنګ او چاودنو قربانیان تل وایي چې که د اړتیا په دې وخت کې لاسنیوی ونه شي د ماشومانو کونډو او معیوب ژوند بیا جوړول ورته په لنډ مهال کې ستونزمن دي.
څلور بجې او 1:30 د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی. په یاد لري چې د دې خبري ساعت په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. په یوه راپور کې به واوري چې د افغانستان حکومت ته ناټو په خپل هوایي ډګرونه سپارلی دي. د دغو هوایي ډګرونو ارزښت 8 میلیارد ډالرو ته رسیږي او د افغانستان حکومت هیله لري چې له دې لارې به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره استفاده وکوي. دغه راست د طالبانو د نوي مشر ژوندلیک یا بیوګرافي تازه خپره شوې ده. دا چې اوس ولې د طالبانو د نوي مشر بیوګرافي خپره شوې ده په دې اړه هم له یوه ژورنالیست او د چارو له یوه کارپوه سره مرکه لرو. دغه راست په دې خپرونه کې د ګوړې اچار یوه برخه تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوو. په دې کومیډي برخه کې به البته د ټولو ګوړې اچار پروګرام نه دی، البته دې پروګرام یوه برخه ده چې تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خپرونې په پیل کې مو وویل چې پخواني افغان ډیپلوماتان او د نړیوالو اړیکو څیړونکي پر پاکستان د نړۍ وروستي فشارونه یوه اړتیا بولي. د مخکې تر دې چې د دې سات لنډ خبرونه واورئ، راځئ چې په ګډه سپورتي خبرونه واورو.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو خاورې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن غرمه د یوې دوستانه لوبې لپاره تایلند ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي خازمي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ټیم به د سپتمبر په 3 نیټه د بنګکاک په ښار کې د تایلند له ټیم سره لوبه وکړي. ښاغلي خازمي زیاته کړه چې د دغه لوبې وروسته به افغان لوبغاړي د سپتمبر په 8 نیټه په ایران کې د آزاد ورزش په سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلي خازمي وایي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په جاپان کې د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې هم ګډون وکړي. دغه لوبه به د 9 ورځو لپاره دوام وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم به خپله لومړۍ لوبه سبا د پاکستان د ټیم سره په بنگلاديش کې وکړي. د افغانستان د کورنی کرکټ ټیم مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ په دغه سیالیو کې افغانستان د پاکستان، سریلانکا، هندوستان او بنگلاديش ټیمونو سره لوبې کوي. د افغانستان د معلولینو د کرکټ ټیم د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته بنگلاديش ته ولاړ. د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم به خپله دوهمه لوبه د سریلانکا له ټیم سره وکړي. وروسته خبر دا چې د افغانستان د اولمپیک کمیټې مسؤلین وایي چې د مرکزی زون د والیبال د اتلولي سیالۍ څلور ټیمونه نیمه فایلو ته وتلي دي. د اولمپیک ملي کمیټې مرستیال عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ تیره اونۍ د کابل او ولایتونو د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې او نن نیمه فایلو ته رسیدلې دي. ښاغلي پیمان زیاته کړه د ملي امنیت د چاردهي شورا، جهان سپورت او د کابل ښاروالۍ هغه ټیمونه دي چې د والیبال سراسري لیګ ته د رسیدو لپاره په خپلو کې سره سیالي کوي. د دوو سیالیو وروسته
سباون کاکړ مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. اوس په ملالۍ بشیر تاسو ته د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقاني شبکې او د طالبانو د پېښور شورا 1.5 غړي نیولې دي. اجرائیه ریاست وایي چې په د سولې په دویم پړاو او خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنه کړل سي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې ډېر ژر دې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د عراق په لویدیځ کې د وسنی اکثریت ښار ښاروال وایي د اسلامي دولت سخت دریځو د دې ډلې پر وړاندې په لاریون کې 200 برخه اخیستونکي په نامعلومه ځای کې بندي کړي دي. هنګری د فرانسې د بهرنی چارو د وزیر لارون فابیوس هغه انتقاد رد کړی چې پر بوداپست کې جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو دا وشتلو په اړه کړی وو. د چک جمهوریت ولسمشر وړاندیز کړی دی چې که اړتیا د هیواد پوځ ته اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. او د اوکراین پارلمان په ازمایشي توګه د ولسمشر هغه لایحه تایید کړه چې له مخې به یې په اساسي قانون کې بدلون راسي او د اوکراین په ختیځ کې جلا غوښتونکو ته به زیاته خپلواکي ورکړل سي.
لن خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل څلور بجې او پنځه دېرش دقیقې دی. د دې خبری ساعت په دوام کې واورئ. د هلمند مدني ټولنه وایي په وروستیو جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی.
سور سلیب دلته د درو سو په شاوخوا کې تابوتونه جوړ کړي وو چې هلته سیمو ته انتقالول. په ډېرو سیمو کې ولسي خلکو ته چې زیان رسېدلی دي هغوی هغه اوس هم ځینو ځایو کې بېخي د هغوی جسدونه نه دي انتقال شوي.
په دې سربیره د طالبانو د نوي مشر په ژوندلیک هم خبرې کوو چې تازه خپور شوی دی. د سریپول د پوځي عملیاتو حال هم درکوو او د بېدرکه بلوڅانو د ټولنې د چارواکو نظر خپرو چې وایي د پاکستان په اوسني حکومت کې لا ډېر بلوڅان بېدرکه شوي دي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورگ دا آزادی رادیو دا ویب پانی پتره. پا افغانستان که دا طالبان و پورندی دا جگری لپاره دا ناتو لخوا جور شوی اتا هوایی دگرون افغانستان تسبرل کیشی. کارپوهان وی پا دی توگه با نیا وزی دا افغانستان للاری سیمیزی سوداگری بلکه گرزندوی تا هم ش زمینه برابرشی. دا افغان حکومت چارواکو آزادی رادیو تول کچیری دا هوایی دگرونه ش اداره شی پا اقتصادی لحاظ با افغانستان تا زیاده گت ورسیشی. د دې موضوع په اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
پخوا له دغو هوایي ډګرونو چې ناټو د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د مبارزې لپاره جوړ کړی وه پوځي ګټه اخیستل کېده، خو اوس به تر ډیره افغانستان ورڅخه د اقتصادي ګټې لپاره کار اخلي. د دغو اتو هوایي ډګرونو ارزښت دوه میلیاردو ډالرو ته رسیږي او د افغانستان غوندې د یو هیواد په بېلابېلو سیمو کې جوړ سوي چې په وچې پورې تړلی هیواد دی او د ترانسپورت لپاره ریل ګاډي یا هم ډېرې پرمختللې لوی لارې نه لري. داود سلطان زوی چې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې مشري کوي آزادي راډیو ته وویل چې پر دغو هوایي ډګرونو د لسو میلیاردو ډالرو په ارزښت پانګونه سوي چې په بېلابېلو تخنیکي وسایلو سنبال سوي دي. سلطان زوی وایي افغانستان کولی سي له دغو هوایي میدانونو د اقتصادي اهدافو لپاره زیاته استفاده وکړي.
دا چې افغانستان ته تحویل شي خصوصي سکتور سرمایه ګذاري لپاره دا آماده چې ځینې میدانونه یا ټول میدانونه د یو اقتصادي کړۍ په حیث د افغانستان د لوی اقتصاد او د سیمې او د ټول مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې د یو واقعي اقتصادي پل په حیث دېنه ډېره ښه استفاده کېدای شي چې د دې لپاره مونږ اوس څېړنې روانې دي او آمادګیانې نیسو. مګر په شرط دې چې دلته سم مدیریت شي، د دې باندې د زورواکانو د نورو چاپونو لګول چې هر څوک به هر شی پرې کړي ورنه او تسلیخ پې کړي او ځان ته به یې وساتي. دا که هغه کار وشي بیا نو دا به لویه ضایعه وي.
امریکایي تورن جنرال تورد سیمونایت چې د افغانستان له امنیتي سکتور سره د 50 میلیاردو ډالرو په ارزښت د مالی مرستې نظارت کوي وویل د دې پر ځای چې دغه هوایي میدانونه وتړل سي تیر کال یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره افغان لوري ته د ورسپارلو فیصله وسوه. دی وایي دا کار د دې لپاره وسو چې د افغانستان اقتصاد چټکه وده وکړي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویاند ویلي دا مهال د افغانستان له موجوده هوایي ډګرونو هره اونۍ 130 داخلي او بهرني الوتنې کیږي. د ویلي هر میاشت تر 45 زرو زیات مسافر داخلي سفرونه کوي، حال دا چې په 2013 میلادي کال کې اندازه د میاشتې 200 زرو ته رسیدله. داود سلطان زوی وایي دغه هوایي ډګرونه د کرنې، سوداګري، ترانسپورت او د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان له بسیاینې سره مرسته کوي.
د امکانات موجوده کیږي د افغانستان په ځینو برخو کې دا ستراتیژیک موقعیتونه لري او د هرې برخې د کرنې، د تجارت، د ترانسپورټیشن او د نورو اقتصادي تحرکو لپاره بهترین مرکزونه ګرځېدای سي او د دې په دور د یو هستې پایس او په دور کې نور اقتصادي کړۍ جوړېدای سي چې هم د افغانستان د مختلفو سیمو د پراختیا لپاره هم د ټول افغانستان د اقتصاد او د لوی اقتصاد
په پام کې د افغانستان د خپل هوایي قلمرو د کنټرول مسولیت د 2018 میلادي کال له پایله پر غاړه واخلي. د امریکا حکومت چې د دغه قلمرو مسولیت د یوه تړون له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې پر غاړه درلود، خپل قرارداد یې په جون میاشت کې پای ته ورساوه. د روان میلادي کال تر پایه به د جاپان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې پر مخ بیایي. په افغانستان کې یو له دغو اتو ډګرونو د کندهار هوایي ډګر دی چې پرمختللی او مجهز ګڼل سوی دی. دویم یې په هرات، دریم ډګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې دی، څلورم په مزار شریف کې، پنځم په ګرام هوایي میدان دی، شپږم په جلال آباد کې دی، اووم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پروت دی، اتم د هلمند بازشن هوایي اډه ده چې بریتانوي پوځیانو ورڅخه استفاده کوله او وختي له افغان اردو ته سپارل سوې ده. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي وایي افغانستان شاید دا توان ونه لري چې د دغو هوایي ډګرونو ساتنه وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان طالبانو د دوشنبه په ورځ، یعنی نن، د خپل نوي مشر بیوګرافي په داسې حال کې خپره کړه چې په سلګونو طالبانو د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته د نوي مشر د ټاکلو پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره غونډه کوي. د طالبانو د نوي مشر ژوندلیک په 500 ژبو خبریالانو ته استول شوی دی. د ملا عمر د زوکړې نیټه، د ملا منصور د زوکړې نیټه 1918 میلادي کال شودل شوی، او دا هم ویل شوی چې نوموړی د ملکیانو ژوند ته زیاته پاملرنه کوي. د منصور په بایوګرافي کې ویل شوی چې نوموړی په خپله مشي نه ده غوښتې، بلکې د یوازیني کاندید په توګه د طالبانو د شورا د غړیو او د علماو له لوري انتخاب شوی دی. منصور تیره میاشت د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شو، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو له مشي سره مخالفت وکړ. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو راپور له مخې په ګونو طالبان چې د دې ډلې قومندانان هم پکې شامل دي، د پاکستان په کوټي ښار کې راغون شوی چې د مشرتابه پر سر جنجال حل کړي. د دې اژانس پر اساس په داسې وخت کې د منصور ژوندلیک د دې لپاره خبر شوی چې د منځګړي کمیټې له لوري تر نهایي پریکړې مخکې د منصور موقف پیاوړی کړي. احمد تکل په دې موضوع له افغان ژورنالیست سمیع الله یوسفزی سره مرکه کړې چې له ملا اختر محمد منصور سره په خوا څوزلي لیدلې دي.
کله چې اختر محمد منصور اخوند په پېښور کې اوسېدلو او د حرکت انقلابي اسلامي په یوه مدرسه کې درس ویلي، هغه وخت نه ورسره آشنا وم، او د هغه نه وروسته چې کله د طالبانو تحریک ته راتللو، غالبا د طالبانو تحریک شروع شوی و، او شپږ یا اووه میاشتې وروسته د پېښور نه خپل طالبان ځان سره روان کړلو. پنځه موټر یې بسونه یې ونیولو کرایه باندې، او دغه زما لومړنۍ یو سیاسي ستوري وه یو اخبار لپاره په هغه وخت کې چې ما کار کولو.
غواړم د ده په شخصي خصوصیاتو باندې تاسو خبرې وکړي. هیڅ سیاسي ګروپ خپل لیډر بد نه معرفي کوي. د طالبانو په خبر پانه کې هم د ملا اختر محمد منصور ځینې خواص او ډېر ښه خصوصیات یاد شوی دی، چې دای ډېر حلیم سړی دی، خبرې کمی کوي، زیاتې اوري، مدبر سړی دی، خلباس غوندي او له اسراف نه کرکه لري. داسې خصوصیات یاد شوی دی. ستاسو برداشت له د سره لکتنې وروسته راته ووایي.
دوی نسبتا ډېر نرم شخصیت وو، او په پښتنو په اصطلاح د لوړې سینه لرونکی شخصیت وو. اکثر وخت ما داسې ډېر په لوړه خندا هم نه ده لیدلی، داسې زیاتره وخت به یې تبسم کولو. بیا د هغه نه وروسته چې دوی په شمالي افغانستان کې ونیول شو په 1989 کال کې، بیا پاکستان ته راغلو، بیا یو ځل زما سره ملاقات وشولو، او ښه مو په یاد دي داسې سری ډول کنداري جامې اچولې وې او سری څپلۍ یې پښو وې، پګړۍ والې وه. په هغه وخت کې داسې فکر کېدل لکه یو قبایلی مشر چې وي، د دغه علم او د دغه طبع او د دغه انداز سنجیده شخصیت کاری.
بله یوسفزی صاحب، یو بل خبره چې اوس طالبانو خپل حمله زیاتې کړې دي، او داسې ښکاري چې د سولې خبرې هم د طالبانو له لوري لږ تر لږه ډېرې ښې پر مخ نه ځي. غواړم د ده شخصیت او وروستی تشدد دا دواړه تاسو موږ ته په یو تصویر کې کېږدئ.
نور دا تشدد سلسله غوډر پخوانه روانه ده، کله تیز شي، کله کم شي، کله مونږ وایي چې طالبان کمزور شو، برید نه کوي، کله بیا ډېری وکړي مونږ وایي چې قوي شولو.
او زما فکر د محمد عمر نه وروسته کوم کسان دي چا سره چې مذاکرات کېدای شي هغه ملاحظه محمد منصور ده، ممکن په موجوده وخت کې هغه خپل داخلي مشکلاتو کې راګیر وي، د خپل ځینې هغه ناراضو ملګرو سره په مشکل کې وي. په دغه حالت کې د دې لپاره دا ممکن نه ده چې دا اعلان وکړي چې زه مذاکرات کوم. فلحال زه فکر کوم شاید یو کال یا نیم کال لپاره هغه په دغه مشکلاتو کې وي تر څو یو پراخه ستراتیژي جوړه کړي. او زه فکر کوم اوس هم په موجوده طالبانو کې هغه شخصیت چې مذاکراتو توقع ترې کوي شي او مذاکراتو طرف ته تلی شي هغه اختر محمد منصور یو مناسب شخصیت ده. خدا چې اوس دی هم پوهېږي چې دا ډول کار کا مذاکراتو ته یو ناڅاپه ځي دا به دته دننه مشکلات جوړ کړي. خو بهرحال که موازنه له محمد عمر اخوند سره وکړو ظاهره خبره ده دغه محمد عمر اخوند شخصیت طالبان لپاره نسبت منصور اخوند ډېر یو محترم و هغه یو د دوی لپاره یو سپیشل شخصیت و او دغه د ژوند متعلق معلومات ډېر کم و.
کدواره سره مقایسه کوي او بخې کدواره مقایسه کوي سره د ملا محمد عمر په مشرۍ طالبان او د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان دواړه د پاکستان له استخباراتي ادارو سره په نږدې اړیکو تورندي، فکر کوي کوم یو ډېر ورته نږدې و؟
زه فکر کوم چې دا خو یو الزام ده چې لګیږي په طالبانو باندې او طالبان دا وایي چې زمونږ مجبوریتونه دي، یو طرف ته افغان دولت ته او په افغانستان کې نور خارجي هیوادونه دي، دا چې موږ په پاکستان کې اوسېږو په دې کې شک نشته ده او طالبان هم دا خبره مني. خو دا چې دوی تر څومره حده پورې پاکستان په واک او اختیار او کنټرول کې دي په دې باندې زما په خیال خبره کېدی شي. ځینې خلک فکر کوي چې یو حده پورې طالبانو باندې نفوذ لري او ځینې خلک دا وایي چې نه، د طالبانو په کنټرول کې دي.
ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپو سمیع الله یوسفزایو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي،
دا هغه پیغامونه دي چې زموږ د خبري سات د لومړي موضوع په اړه تاسو اوریدونکو راستولې دي. پښتنه دا و چې پر پاکستان نړیوال فشار د افغانستان له سولې سره مرسته کوي او کنه کوي. نسیم له هلمند څخه لیکلي دي، د شرم خبره ده چې موږ پاکستان ته زارۍ کوو ولې طالبانو سره خبري ونه کوو. محمد ظاهر هم د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر نړیوال فشارونه پر پاکستان ګټور دي خو نړیوال هیوادونه که پرشتیا په پا پاکستان فشار راول. محمد قاسم زواک به حمله هلمند څخه لیکلي، کچيري عربستان پر پاکستان فشار راوړي، پاکستان افغانستان ته سوله راوستلی شي. یو بل اوریدونکي بشیر احمد بشیر حقانی لیکلي دي چې د طالبانو مشران ټول په پاکستان کې دي، دا چې پر پاکستان فشار راوستل شي هیڅکله به په افغانستان کې سوله را نشي، دا هم د دوی نظر. او اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې په وروستیو ورځو کې پراخ عملیات وشول او د موسی کلا ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه. د هلمند مدني ټولنې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د روانو ناامنیو له کبله د ملکیانو پر مرژوبلي اندېښنه ښیي. د دې ټولنې مسؤول وایي د دولت وسلوالو مخالفانو، دولتي ځواکونو او بهرنیانو د جګړو پر مهال د ولسي جګړو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. دغه ټولنه همداراز وایي د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي له خپلو سیمو بې ځایه شي یا د کاختې له جدي ستونزې سره مخامخ دي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدر د ازادي رادیو خبریال صالح محمد صالح ته په مرکه کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
په دا وروستیو کې چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې تیزه جګړه پیل شوې ده او په دې کې مخکې په نوزاد کې او بیا په دا وروستیو څو ورځو کې چې په موسی کلا کې جګړه روانه ده، نور له معلومات له مخې چې ولسي وګړي ته مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېری سیمو کې چې خلک هلته اوسېږي او زموږ سره تماسونه نیسي، په ډېرو سیمو کې ولسي خلک د دغې جګړې قرباني شوي دي.
ستاسو معلومات څه وایي چې زیات کسان په کومو ولسوالۍ کې زیانمن شوي دي؟ ځکه چې جګړه خو په نوزاد کې هم مخکې روانه وه، تر هغه مخکې په سنګین ولسوالۍ کې روانه وه، په دې ستیو کې په موسی کلا ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، زیانمن سوي کسان ډېری په کوم ولسوالۍ کې دي؟
د سنگین جګړه شاوخوا یو کال کېږي چلته روانه جګړه روانه ده. دا وروستۍ د نوزاد کې چې کوم جګړه روانه سوې ده، تر ټولو زیات ټول سي وګړي چې دي په نوزاد کې زیانمن سوي دي. خو نوزاد په خاص ډول بازار کې چې کوم دوکانداران دي هغوی ته زیانونه اویشتي دي، او هم د ایسات په بمباری کې ولسي وګړي زیانمن سوي دي، او هم د دې تر څنګ د وسلوالو په مینونو کې چې هغوی هلته په سیمه کې مینونو شخ کړي دي، ډېر ولسي خلک د هغې قرباني سوي دي. یعنې له دواړو څخه چې جګړه پیل شوي کورونو کې مرمۍ نښتې دي، خلک او په هغې کې ښځې ماشومان قرباني سوي دي. موساکله کې د وروستۍ جګړه چې پیل شوې ده، ډېری ولسي خلک د موساکله د ولسوالۍ چارچاپېره خلک چې دي هغوی ډېر زیات زیان لیدلی.
تاسې ارقام هم لرئ چې څومره کسان ملکیان وژل شوي او څومره ټپیان دي؟
دقیق ارقام نه لرو، خو اوس هم جګړه روانه ده. دا اوس هم تېره شپه کې هم چې جګړه شوې ده، ډېر ولسي خلکو تاوان رسېدلی. دا اوس هم له معلوماتو له مخې چې کومه جګړه روانه ده، خلک زیانمن شوي دي. موږ له معلوماتو له مخې چې یوازې سور سلیف دلته د 300 په شاوخوا کې تابوتونه جوړ کړي وو، چې هلته سیمې ته انتقالول. په ډېرو سیمو کې ولسي خلکو ته چې زیان رسېدلی دي، هغوی هغه اوس هم ځینو ځایو کې
اکثر وخت ملګری ملتونه وخت نا وخت ځینې راپورونه خپروي، کله کله په شپږو میاشتو کې، کله کله په دریو میاشتو کې. د دوی په زیاتو راپورونو کې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفانو اچول کېږي. د هلمند امنیو ته په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې زیات مسؤول څوک دي؟
دواړه طرفه دي، هم له وسلوالو له طرفه لکه مخکې چې ما ویل، د دولت وسلوالو مخالفین په ډېرو سیمو کې مینونه ایږدي، او هغه ړانده مینونه دي او ډېر خلک د هغوی قرباني شوي دي. په ځینو سیمو کې د یو سیمې او منطقې څخه کله د وسلوالو لخوا ټکان باندې کېږي پر دولت باندې، هغوی ورځي ټول بسته کلی په جګړه اخته کېږي، منطقې خلک قرباني شوي دي. هم د دولت وسلوالو مخالفینو، او هم د دې تر څنګ د دولت دغه د ولسي وګړو د ژوند د سر د ژوند خوندیتوب ته هېڅ پاملرنه نه کړې.
همدرد صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو دغه ورځ له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جنګ اصول په پام کې ونیسي او د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دا هغه غوښتنه ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې تکرار شوې ده، خو څه فکر کوئ چې ستاسو دا غوښتنه به دوی ومني؟
مدني ټولنې ښایي زموږ خپل ځان مسؤلیت ګڼو، او دا یو ځل نه دی چې په دې باندې موږ ناست کوو یا اعلامیې خپرو. دا څوم ځل دی، او موږ هر روزه وینو شهیدان دي چې ولسي وګړي د دې قرباني کېږي، او موږ خپل آواز پورته کړی دی په دې اړه باندې، او غوښتنه مو کړې ده هم د دولت وسلوالو مخالفینو، هم د دولت څخه، او په نړیوالې ټولنې باندې هم ږغ کوو، په خاص ډول په ملګرو ملتونو باندې چې دغه ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی هم داسې څه نه دي کړي، پر دې اړه باندې جدي آواز نه دی پورته کړی، او دلته چې کوم انسانان وژل کېږي. یوازې زموږ له معلوماتو له مخې چې سنګین کې د تېر کال څخه جګړه روانه شوې ده، 1400 شاوخوا کې یوازې په سنګین کې موږ ولسي وګړي قرباني ورته ورکړی ده. یعنې دومره ارقام په هلمند په شمالي ولسوالۍ کې زه فکر کوم چې د ولسي وګړو قرباني ورکړي دا په ټول افغانستان کې ساری نه لري.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ملکي تلفاتو په اړه د هلمند د مدني ټولنې د مشر سردار محمد همدرد مرکمو له آزادي رادیو سره اوریده. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي له ناامنۍ شکایت لري. له سیمې څخه د آزادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
د سرپل چارواکي د دې ولایت په نامنو سیمو کې د 209 شاهین قلوردو له لورې د دولت مخالف وسلوالو پر وړاندې د پوځي عملیاتو له دوام څخه خبر ورکوي. د سرپل سرپرست ولی عبدالجبار حقبین له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې میاشتې را په دې خوا د سرپل په نامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي، چې په ترڅ کې یې شاوخوا نوي تنو ته مرجوب لاوختي ده. ښاغلی حقبین له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د څلور ورځو را په دې خوا په کوهستانات ولسوالۍ کې د یاد عملیاتو مشر جنرال عبدالرشید دوستم درلود، د چې په تاسو کې 15 تنه مخالف وشل شوي او 15 تنه نور هم ټپیان دي. د حقمین په خبره تر دمه د کوهستانات ولسوالۍ 28 کلی د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شوي دي. د سرپل سرپرست والی زیاتوي چې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې به د کوهستانات او سوس مقلې په ولسوالیو کې پوځي عملیات دوام پیدا کړي. د سوس مقلې ولسوالۍ په کتقاله سیمه کې عملیات دوام لري، او د یادې ولسوالۍ پاتې سیمه به د افغان امنیت ځواکونو لخوا تصفیه شي. دای وای چې د دولت مخالف وسلوالو د ځپلو لپاره د تازه عملیاتو چمتووالی نیولی، او ډېر ژر به دا عملیات پیل شي. د سرپل د سرپرست په خبره چې لا هم د سوز مقلې په کتقله، قزاق او ملک سیمو کې، او همدارنګه د کوهستانات ولسوالۍ په درې زمچي سیمه کې د دولت مخالف وسلوال پراخ فعالیت لري.
تاسو زموږ اخلاق آزادۍ رادیو اوري.
آزادۍ رادیو. غږ دې اوري؟
ستاسو غږ اورو، پوښتنه مو وکړئ.
زه تاسي او د تاسي میلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم
السلام.
او بیا یوه غټه پوښتنه لرم که سر طبیب صاحب ځواب راکړي.
مهرباني وکړئ ولې نه ځواب اتمن درکوي.
نوم یې زروخان دی.
شاباس.
د بر کلي اوسیدونکی یم. پوښتنه مې دا ده چې د څه ګودې رئیس مې فسار درد کېږي.
زروخانه، چورتونه خو به نه وایې؟
چورتونه څنګه نه وهمه؟ نو صاحبا، څه به یې درنه پټومه؟ کله چې خبر شم کوم کلیوال مې په موسسه کې مقرر شوی او په ډالرو تنخواه اخلي، نو بیا ټوله شپه د هغه تنخواه شمارم. مثلا د یو سړي تنخواه یو نیم زر ډالره ده، هغه لومړی په کال کې ضربوم، بیا یې په لسو کلونو کې ضربوم چې یو لکو اتیا زره ډالره شي.
درد بیخي زور ده والا.
بیا دغه یو لکو اتیا زره ډالره په افغانۍ ضربوم، او بیا یې په کلدارو کې ضربوم. خو کله چې پوه شم د دغه سړي د لسو کلونو تنخوا څو میلیونه کلداره کېږي، نو یو دم مې په سر درد شي او له سر درد سره مې خوبه وتښتي. بس سر طبیب صاحب، دغه تکلیف لرم، ځواب راکړه.
ګوره زرو جانه، دغه د خلکو د تنخوا چې جمع او ضرب کې دغه لګښتونه یې ورنه منفي کوي که نه کوي؟
نه، خو چې لګښتونه یې ډېر شي نو یو میلیون کلداری بشي، نو هغه څو میلیونه کلداری خو بیا هم ورته پاتې کېږي. نو دا څه وایې؟
نه نه ګوله، دغسې نه ده لکه ته چې وایې، ځکه ته یې ګټه په ډالرو حسابوې او لګښتونه بیا په کلدارو. بل دا چې که یې دا مصارف میاشت په میاشت په ډالرو جمع کړې، هغه خو ورته هېڅ شی هم نه پاتې کېږي.
مثلا څنګه طبیب صاحب؟
مثلا یو سړی چې یو نیم زر ډالره تنخوا اخلي، نو خامخا څلور پنځه سوه ډالره د کور کرایه هم ورکوي چې هغه ته زر ډالره پاتې کېږي. زوره وره دوه درې سوه ډالره یې د ماشومانو د ښوونځیو او کورسونو فیسونه کېږي چې پاتې سوې اووه سوه ډالره. لږ تر لږه د میاشتې دوه سوه ډالره د برېښنا بیل هم راځي، پاتې سوه پنځه سوه ډالره. لا اقل یې د میاشتې سل ډالره د ناروغانو درمل او د موټر کرایه هم وشمېره چې پاتې سي څلور سوه ډالره. اوس ته ووایه د دې سړي چې یو نیم زر ډالره تنخوا اخلي، د میاشتې به یې د کور مصارف څومره وي؟
سر طبیب صاحب
څه وایې؟
چې کم وي هم نو درې سوه ډالره خو ځي.
آی شاباس، درې سوه ډالره چې نورې ترې کمې کړې نو سل ډالره ورته پاتې سول. بس نو دا سل ډالره خو یې مالیه مالیه کېږي. او په دې منځ کې که دا خوراکۍ اختطاف سي، څه مریضي مریضي دې نورو ته ورپېښه سي، او غرق سنو ولاکه د پلار په جایداد هم خلاص کې.
یاره خیر یې زه طبیب صاحب، دغه دې دېستي و د سر درد ورته را خوشو. ډېره ښه نسخه دې راکړه، کور دې آباد.
ابتدا هم کور آبادي.
سر طبیب صاحب، دغه بل اورېدونکي ته به هم ځواب ورکړو. هلو، ځان را وپېژنه او پوښتنه وکړئ.
هلو،
اورو دې پوښتنه دې وکړه.
لومړی مې سلامونه قبول کړئ.
وعلیکم سلام.
نوم مې اوسۍ ده او په څلورمه کوڅه او اتم سړک کې اوسم. پوښتنه مې دا ده چې عمر مې د شلو کلو دی او ښکارم زه دېرش کلنه، څه وکړم چې شل کلنه ښکاره شم؟
اوسۍ جانې، دا راته ووایه چې په تذکره کې څو کلنه یې؟
په تذکره کې دېرش کلنه یم، ځکه چې پلار په تذکره کې عمر ډېر ورکړی. هغه له عسکره یې ډارېږي، وایي چې که واړه دې ونیسم بیا دې عسکری ته ونیځي.
اوسۍ ګلې، ته به داسې وکړې چې همیشه به دې له دې مور سره ګرځې یا له یوې کومې بلې زړې ښځې سره، په خپله به وړه ښکارېږي.
طبیب صاحب، دغه کار مې کړی، خو مور ته مې ورور له فرانسې نه داسې کریم رالېږلي چې ویې وهي له ما نه هم وړه ښکاري، له دې امله دغه سره نه ګرځم.
نو بیا داسې وکړه اوسۍ ګلې چې له سلو ډالرو تېره سه او بله تذکره واخله. په سلو ډالرو کولای سې ځان په تذکره کې پنځلس کلنه واچوې. زه په مخه دې ښه.
د وخت کموالی له کبله د بېدرکه شوو بلوڅانو په اړه راپور نشو خپرولی. د دې خبری ساعت ځینې مهم مطالب دادی. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس د پاکستان د صدر اعظم مولود رسی سره په کتنو کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیلولو په اړه خبرې وکړې. یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څېړونکي پر پاکستان د نړۍ فشارونه مهم بولي. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د ناټو لخوا جوړ شوي اته هوایي ډګرونه چې اته میلیارد ډالر ارزښت لري افغانستان ته سپارل کیږي. د هلمند مدني ټولنې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د روانو ناامنیو له کبله د ملکیانو پر مرجوب لی اندېښنه څرګنده کړه. او افغان طالبانو د دوشنبې په ورځ د خپل نوي مشر بیوګرافي په داسې حال کې خپره کړه چې په سلګونو طالبان د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته د نوي مشر د ټاکلو پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره غونډه کوي. له دې سره دا خبري ساعت